Radio.
نن شنبه د سلواغي دوهمه د جنوري له 22 سره برابر ده. د ازادي راډیو نن نه خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماشام تر اوسه دوام کوي. روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد شیبر وړاندې کوم. له سلام سره مو پام د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکو ته راګرځوم. د روسي جمهور رئیس متر مدویدف چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي کوربه و افغانستان ته د تلو بلنه یې ومنله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما د جمعې په ورځ جمهور رئیس کرزي د هغې پرېکړې له وجې سخت خواشینی او حیران شو چې د ملي شورا پرانیستلې یوه میاشت څنډه ولیدي. د هرات د ګمرک عواید د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تیر کال په پرتله څه باندې 40% کې زیات شوي دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د سپورت په وده کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادو ترمنځ نن بیا د ترکیې په استانبول ښار کې خبرې کیږي. د آسیا پراختیایي بانک تاجکستان ته 160 میلیونه ډالر ورکړي چې د ازبکستان لور ته تللې لار پرې ورغوي. اروپایی ټولنه غواړي د ازبکستان په جمهور رئیس اسلام کریموف باندې فشارونه زیات کړي ترڅو په خپل هیواد کې د بشري حقونو وضع ښه کړي. په اردن کې پرون په زرګونو ژورنالیستانو د جمعې له لمانځه وروسته د هیواد په مختلفو برخو کې مظاهرې وکړي او له پاچا دوهم عبدالله څخه یې وغوښتل چې د صدر اعظم حکومت دې منحل کړي. د سودان د انتخاباتو کارکوونکي وایي په جنوبي سودان کې د ټول پښتني د رایو زیاته برخه شمیرل شوې او په سلو کې 99 خلکو له شمال څخه د جلا کېدو په ملاتړ رای ورکړي. د ازادي راډیو روان خبري مجله تر ونیمو بجو ده. تر هغه دمه د یادو شویو خبرونو د سرټکیو د تفصیل ترڅنګ یو شمیر نور مطالب هم تاسو ته لرو. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې دي. را به شو د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته. د روسي جمهور رئیس دیمتری مدویدف چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي کوربه و افغانستان ته د تلو بلنه یې ومنله. په یوې ګډې اعلامیې کې ویل شوي جمهور رئیس مدویدف افغانستان ته د تلو بلنه په پوره خوشۍ سره منلې خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه شوې. د روسیې او افغانستان جمهور رئیسانو د اقتصادي همکاري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو د ټینګولو دوه اړخیز تړون هم لاسلیک کړ. د کرملن په اعلامیه کې د غرض ویل شوی په تړونونو کې د افغانستان په مختلفو برخو کې د برېښنا د بندونو او ګودامونو جوړولو پروژې شامل دي. د افغانستان ولسمشر د غرض د روسي لستر ریاست ولادیمیر پوتین سره هم وکتل. پوتین د وی روسي کمپنۍ لخوا په افغانستان کې د برېښنا د سترو مسو د غزولو په چارو کې د شاوخوا 1500 میلیونه ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په ماسکو کې له چارواکو سره د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او د دې ورځني سفر په اړه چې نن پای ته رسیږي جان خالق کوزی رپورټ لري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې په ورځ د افغانستان پخوانی دښمن روسي ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې د شوروي اتحاد د وخت د پروژو په بیا رغونې او پراختیا کې د مرسته وکړي. د روسي جمهور رئیس په کرملن کې له جمهور رئیس کرزی سره له کتنې وروسته په ګډ اعلامیه کې وویل دوی به په افغانستان کې د اقتصادي پروژو رغونې ته لومړیتوب ورکړي. په دې پروژو کې د سالنګ تونل په کابل او بغلان کې د برېښنا بندونه، ګمرکات او دغه راز د کابل پولیټکنیک شامل دي. د روسیې او افغانستان مشرانو د دغو پروژو د رغونې د لګښتونو د پیسو اندازه یادونه کړه. په ګډ اعلامیه کې روسیې د افغانستان لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د طبیعي غاز د انتقال د پروژې ملاتړ وکړ. جمهور رئیس کرزی د روسیې د ساینس په اکاډمۍ کې د وینا پر مهال وویل روسیا یو ستر طاقت دی او زموږ لپاره د یو ښوونکي مثال لري. روسیې مخکې ویلي وو چې دوی به د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې د مزایدې یا داوطلبیو په شکل ګډون ونه کړي او غواړي د دولتونو په سطحه د افغانستان په ودانۍ کې ونډه واخلي. دا چې روسیه به له افغانستان سره د پخوا په څیر بلا عوضه مرستې وکړي او که دا به د پورونو په بڼه وي، په دې اړه په مسکو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت سفیر ښاغلي عزیزالله کرزي ازادي راډیو ته وویل
اینا کلمه بلایوز یا اصطلاحاتی که در زمان اقتصاد سربسته
دوی د بلایوز کلمه یا هغه اصطلاحات چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې پرې خبرې کېدلې یاد نکړل. دوی زیاتره افغانستان ته د فدرالي روسیې د مرستو او متقابلو همکاریو خبرې کولې. دوی وای روسانو ته باید په افغانستان کې د پانګونې په برخو کې اسانتیاوې برابرې شي، روسی کمپنیو ته دې د کار کولو اجازه ورکړه شي، امنیت باید ونیول شي، د ویزو او استوګنې امکانات باید په افغانستان کې د یو سیستم پر اساس برابر شي. په دې مسلو خبرې وشوي خو د بلایوز او مرستو مسله نه ده یاده شوې.
کومکای بلایوز یا کومکې کې به یې ترې ګنوان باشه هیڅ به اشاره نشه.
چړونکي وای روسیې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې زیاتې ورانۍ کړي او دا مهال غواړي په دې هیواد کې خپل نفوذ پراخ کړي. جمهور رئیس حامد کرزی د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدف ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته راشي. مدویدف په ورین تندي دا بلنه ومنله خو نیټه یې نه ده په ګوته کړې. په دې اړه ښاغلی عزیزالله کرزی وویل
رئیس صاحب دولت افغانستان با اشتیاق ناره گفتن که ان قریب شما را در کابل باید ببینیم.
د دولت رئیس په پوره لیوالتیا مدویدف ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته لاړ شي. هغوی هم په پوره خوښۍ ومنله او ویویل ډیر هیله من یم چې افغانستان ووینم. دا د بهرنیو چارو د وزارت کار ده چې بلنه برابره کړي او زه افغانستان ته لاړ شم. بلنه په اصولو کې منل شوې خو ټاکلې نیټه یې نه ده په ګوته شوې.
مسافرت کنم ګویا در پنسیب پذیرفته شده منتها تاریخ مشخص و معینش تا کنون تعیین نشده.
د روسیې جمهور رئیس له حامد کرزي سره د کتنې په مهال وویل هیله من ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف به په افغانستان کې د ثبات په ټینګښت کې بریالی شي او افغان ځواکونه به تر 2014 کاله پورې مسؤلیت اخیستو ته چمتو شي. مدویدف وویل موږ د نړیوال ماموریت د بری هیله کوو. زه هیله من یم چې دا به د افغانانو او د سیمې له امنیت سره مرسته وکړي.
ماسکو ته مو د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر رپورټ اوریده. افغان جمهور رئیس حامد کرزی پرون ورلد مورز ماسکو ته ولاړ او ټاکل شوی ده چې خپل دورزنی سفر نن پای ته ورسوي. په دې سفر کې د افغانستان له جمهور رئیس سره یو شمېر وزیران او یو شمېر افغان سوداګر هم ملګری دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما د جمعې په ورځ د جمهور رئیس کرزي د هغې پرېکړې له وجې سخت خواشینی او حیران شو چې د ملي شورا پرانیستلې یوه میاشت ځنډولې دي. یوناما په یوې اعلامیې کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه غواړي هر څومره ژر چې ممکن وي ملي شورا باید پرانیستل شي. د جمهوري ریاست دفتر په روانې اونۍ کې ویلي وو جمهور رئیس کرزی ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درخلیو د اداو د څېړنې په مقصد جوړې شوې خاصې محکمې د شاوخوا 400 اداو د څېړلو لپاره د زیات وخت غوښتنه کړې او ولسمشر یې غوښتنه ومنله. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګټونکو کاندیدانو زیات شمېرې اختصاصي محکمه غیر قانوني بولی او وای دوی به ملي شورا په خپل ټاکلي وخت یعنی د یکشنبې په ورځ د جنوري په 28مه پرانیسي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د هرات د ګمرک عواید د سیمه ایزو چارواکو په وینا د تیر کال په پرتله څه باندې 40% کې زیات شوې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان په دې ولایت کې حکومت ته په دې برخه کې یو لړ وړاندیزونه لري. له هرات د آزادی رادیو خبریال شرف الدین سنګزی رپورټ لري.
د هرات د ګمرک رئیس خلیق الله خلیق آزادی رادیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د تیر کال په تناسب د تیرو نهو میاشتو عواید صد پاسه درې څلوېښت سلنه اوچتللی دي.
هرات د نهو میاشتو عواید 9,409,000,000 افغانۍ دي چې په تیرو کالو نهو میاشتو کې موږ 6,216,000,000 عواید درلودل چې د تیر کال د نهو میاشتو په پرتله موږ 2,922,000,000 زیاتوالی راوستلی پکې چې 43% پیسه خي موږ وکړی شول چې خپل پلان چې وزارت مالیه موږ ترکه له هغه نه زیات د تحصیل کړو.
د دغه ګمرک له لارې له نورو هیوادونو ډېری مصرفي لوښي خوراکي او د سپن مواد او موټر افغانستان ته راځي ځکه نو د اړوند چارو یو شمېر کارپوهان نیوکه کوي وایي د هیواد واردات د صادراتو په تناسب کم هغه مهال د قناعت وړ دي چې افغانستان ته د صادراتو په وجه ګمرکي عواید ولري. په دې اړوند نور د هرات ولایت یو واستوګن استاد عینالدین څخه اورو.
د ګمرک عواید د ډیرښت لپاره باید ښې لارې چارې وسنجول سي. یوه لارې چاره دا ده چې هغه اموال چې استهلاکي مواد او له همسایه ملکونو نه راځي، په هغو باندې باید محصولات بیخي ډیر سي. د مثال په ډول باندې ګچ او سیمنټ، ګچ او سیمنټ دلته راځي، در صورتې چې دا زموږ په مملکت کې هم تولیدېدای سي. ښه به دا وي چې ګمرک په ګچ او په سیمنټو او د دې په شکل په نورو شیانو باندې لای اضافه ګمرکي محصولات ولګوي. بل شی چې په افغانستان کې ډېر هغه ده، هغه د لوکسو موټرونو او د لوکسو شیانو محصولات باید په افغانستان کې ډېر سي.
د هرات د ګمرک مسؤلینو وایي اداره کې د امریکا متحده ایالاتو او نړیواله ټولنې د نورو هیوادونو په مالي مرسته د آی سی کو د کمپیوټر سیستم او لابراتوار ترڅنګ څنور شعبې فعال او مامورین د مسلکي وړتیا په اساس د اداري اصلاحاتو ادارې لخوا تعین بس شوې دي.
نیویورک ټایمز رسپانې په وروستۍ غړې کې
واشنگټن پوسټ کې کرمونی د افغانستان د خلکو
وروستۍ کې لیکي
د بل سي ژورنال
ترافورد کمن تاریخ پرونه په وروستۍ غړې کې د
افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې څو شیبې وروسته له ازادي راډیو
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې چې وروسته یې خبرو، په افغانستان کې امنیت د ملي شورا د پرانستلو ځنډول او د افغانستان د معارف مسله پکې څېړل شوې ده. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د سپورت په وده کې له افغانانو سره مرسته وکړي. هغه دغه خبره په کابل کې د نیو فول کانټاکټ په نوم د یوې رسمي لوبې د ټورنمنت په پای کې د جایزو او میډالونو د ورکولو په وخت پرون وکړه. د غونډې ته د امریکا د سفارت یو چارواکی هم خبرې وکړې. غونډې ته احمد زبیر ژمن ورغلی، رپورټ یې راکوي.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې رئیس د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د ورزش رول مهم وباله او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرستې وکړي. ظاهر اخبار د ځوانانو په فکری او جسمي وده کې ورزش مهم وباله او انتقاد وکړ چې ځینې چارواکي بیا هم ورزشکارانو ته دومره اهمیت نه ورکوي څومره چې لازمه ده. ښاغلی اخبار زیاته کړه،
امروز دنیا با
دای وای نړی نن د دوه هدفونو لپاره زموږ په هیواد کې حضور لري، یو د ترهګری او بل د مخدره موادو پر ضد مبارزه. په میلیارډونو ډالر ولګیدل خو تر څو پورې زموږ ورزشکاران په تکاوه کې ورزش کوي. زه د نړیوال ټولنې غواړم که په رښتیا غواړي چې ملي اردو په خپل پخو دریږي، نو د افغانستان ورزشکارانو په هڅونه کې د هلې ځلې وکړي. خاغلی اخبار دغه څرګندونې په کابل کې د نیو فول کانټاکټ په نوم د یوې رزمی لوبې د ټورنمنت په پای کې وکړې. په دې ټورنمنت کې د دې لوبې 200 لوبغاړو برخه اخیستې وه او د کابل ټیم ته د سیالیو په پایلو کې د شپږون یونو په ګډون 10 تنه غوره شول. بریالیو لوبغاړو ته په کابل کې د امریکا د سفارت د چارواکو لخوا ستاینلیکونه او میډالونه هم ورکړل شول. د امریکا د سفارت د عامه اړیکو مسؤل مټ لوسن هاب وویل هیواد له دې سره موافق دی چې په افغانستان کې له ترهګرۍ او مخدره موادو سره د مبارزې یو مهم لار د سپورت وده ده. هغه وویل دی وایي موږ ډیر ویاړ لرو، د امریکا د متحده ایالات ډیر ویاړ لري چې له افغانستان سره په ټولو برخو په ساينس، تعلیم، پرمختګ او په ورزش کې ملګری دی. تیر میلادی کال د سپورت په برخه کې افغان لوبغاړو ته د لاسترارونو نه ډکو بلل شو. خو له دې پرمختګونو سره سره افغان لوبغاړي د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې د لوبو د میدان او وسایلو د کمښت د ستونزې په اړه شکایتونه کوي.
تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شي چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي راډیو ته ولیږي. که تاسو د اتصالات مشترکې یې په ډېر اسانۍ کولی شي خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599463 شمیرې باندې ازادي راډیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي او ازادي راډیو تر ټولو خو ته جایزه ورکوي.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.5 نیو اوریدل شي او د افغانستان په لویو شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په اف ام هم اوریدل شي. روان خبرونه مو تر ونی مو په جوړ البته لوی سره د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشوم تر وبجو پورې ادامه لري. په روان خبرونه کې ورسره نړیوالو رسپانو ته کتن لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. خو ست دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د روسي ولسمشر دیمتر میدویډف چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي کوربه و افغانستان ته د تلو بلنه منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما د جمعې په ورځ جمهور رئیس کرزي د هغې پریکړې له وجې سخت خواشینه و حیرانه شو چې د ملي شورا پرانیستل یوه میاشت ځنډولې دي. په هرات کې حکومتي چارواکي وایي چې د ګمرک عواید د تیر کال په پرتله څه باندې 40% زیات شوي دي. د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادو ترمن نن بیا د ترکیې په استانبول ښار کې خبرې کیږي. د آسیایي پراختیایي بانک تاجکستان ته 30 میلیونه ډالر ورکړي چې ازبکستان ته تللې لویه لاره پرې ورغوي. اروپایي ټولنې د ازبکستان په جمهور رئیس اسلام کریموف باندې د فشارونو ننګه کړې څو په دغه هیواد کې بشري حقونه رعایت شي. اردن کې پرون په زرګونو ژورنالیستانو د جمیل المانزه وروسته مظاهره وکړه او د صدر اعظم د حکومت منحل کېدو غوښتنه وکړه. د سودان د انتخاباتو کارکونکو وایي په جنوبی سودان کې د ټول پښتنې د رایو زیاته برخه شمیرل شوې او په سلو کې 99 خلکو له شمال څخه د جلا کېدو په ملاتړ رای ورکړي. په افغانستان کې امنیت د ملي شورا د پرانستلو ځنډول او معارف هغه درې مسلې دي چې نړیوالو رسپانو څېړلې دي. دغه رسپانو ته نوریاس نوري کتنه کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز رسپانې په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لوري د نوي ملي شورا د ځنډېدو اقدام په یوه لیکنه کې څېړلې ده. ورسپانه لیکي ولسمشر کرزي په ډیر زړورتیا په داسې وخت کې د نوي ملي شورا پرانستل وزنډول چې د اساسي قانون خلاف جوړه شوې محکمه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه څېړنو ته دوام ورکوي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په وروستیو کې د افغانستان په جنوب کې پرمختګونه ترلاسه کړي، خو که افغانان داسې وانګیري چې حکومت یې بې کفایته دی او مشروعیت نه لري نو دغه پرمختګونه به بیرته له لاسه ووځي. نیویارک ټایمز لیکي کرزي چې له یوې خوا یې په ښکاره په اداري فساد کې د خپلو دوستانو او خپلوانو په لاس لرلو سترګې پټې کړې او له بلې خوا هغه د افغانستان خلکو ته د لومړنیو خدماتو په رسولو کې پاتې راغلی، په اوس وخت کې دا هغه دوه اصلي لاملونه دي چې د طالبانو له لیکو سره یې د خلکو په جلب جذب کې مرسته کړې. د ورځپاڼې په وینا د کرزي له خوا په رسوایۍ او ښکاره د قدرت ساتلو مسله به کارونه لا پسې خراب کړي. د نیویارک ټایمز لدی لیکنې سره سم افغانستان یو داسې حکومت ته اړتیا لري چې خلکو ته حساب ورکړي، داسې یو حکومت چې په هغه کې ټولې ډلې او د افغانستان سیمې په عادلانه توګه استازیتوب ولري. د ورځپاڼې په وینا په دې توګه هر څومره چې د نوي ملي شورا پرانستل ځنډول کیږي هماغومره به کرزی د فرمانونو په صادرولو سره واکمني کوي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د طالبانو په نظریاتو کې له بدلونه څوک ګټه اخلي تر سرلیک لاندې د افغانستان د پوهنې د وزیر فاروق وردګ وروستۍ ادعا ته په اشاره لیکي. ښاغلي وردګ ویلي چې د طالبانو مشرتابه نور د نجونو د زده کړې مخالف نه دي. د ورځپاڼې په وینا مسله دا نه ده چې آیا دغه ادعا سمه ده او کنه، خو ښوونکي او زده کوونکي چې په دوامداره توګه د وسلوالو طالبانو په حملو کې وژل کیږي دغه ادعا مسخره بولي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د فاروق وردګ په څیر د افغانستان یو لوړ رتبه چارواکی د دغه سې یوې نادرستې ادعا خبره راپورته کوي. ګارډین لیکي د افغانستان د ښوونې د وزارت د احصایو سره سم د 2010 کال مارچ نه د اکتوبر تر میاشتې پورې 40 ښوونځي په بمونو کې له منځه تللي یا سوځېدلي، او په همدې موده کې لږ تر لږه 126 ښوونکي او زده کوونکي په حملو کې وژل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې په پرتله ډېر زیاتوالی ښیي. د ورځپاڼې په وینا د دې پر ځای چې له یوې داسې ډلې څخه چې پر نجونو او ښځو د فشارونو پلوي کوي یو مترادف نرم تصویر ورکړل شي، ښه به دا وي چې د ښوونې وزیر د نجونو لپاره د ښوونې د زمینو پر زیاتوالي تمرکز وکړي او د نجونو ښوونه او روزنه د حملو په وړاندې خوندي کړي. د ګارډین په وینا هغه کسان چې پر ښوونځیو بریدونه کوي، ښوونځي سوځوي او ښوونکو او زده کوونکو ته ګواښونه کوي باید مسؤول وپېژندل شي.
د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادو ترمنځ نن بیا د ترکیې په استانبول ښار کې خبرې کیږي. پرون دا خبرې پیل شوې او له راپورټونو سره سم تیر ورځ په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. مسؤولانو وویل ټولو خواوو پر خپل دریځ ټینګار کاوه.
د ایران د ډلې د یو استازي ابوالفضل زهراون په وینا ویل شوی دی چې دوی پر دې خبرې نه کوي چې ایران به د یورانیم لغنی کولو لاس اخلي. دلویدیز بیا اصلي غوښتنه هم داده چې ایران د یورانیم غنی کول ودروي. تر اوسه د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ایران څلور ځله بندیزونه د همدې لپاره لګولی دي چې د یورانیم لغنی کولو لاس واخلي. ایران وای چې اتمی پروګرام یې د سولې زو مقصدونو لپاره پیل کړی دی او دا حق لري چې په خپلو اتمی بټویو کې یورانیم غنی کړي، اما امریکا او د هغې ملاتړي د ایران پر هڅو شک کوي او داسې ګمان کوي چې ایران د اتمی وسلو د جوړېدو هڅې روانې کړي دي. په استانبول کې د ایران د اتمی لانجې په اړه پر پیل شویو خبرو د ازادي راډیو خبر څنګه رپورټ لري چې حسب شهید اوروي.
د نړۍ شپږو لویو هیوادونو د جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول کې د ایران پر لانجمن اتمی پروګرام باندې خبرې اترې پیل کړې دي. تمه کیږي چې دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې به د پخوانو خبرو په پرتله ډېرې بریالۍ وي. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټیونر وویل امریکایي چارواکي هیله مند دي چې له ایران سره به خبرې اترې رغندوي.
You know, these are small incremental steps. We're not expecting any big breakthroughs, but we want to see a constructive process emerge.
تاسی په هیږي چې د پرمختګ واړه ګامونه اخیستل سوي دي. موږ د څه ځانګړي او لوی پرمختګ تمه نه لرو، خواړو چې د یو تعمیري بهیر پیل وسی چې ترمخی ایران له نړیوال ورورولي سره د باوري بهیر په مټ خبري وکړي او د خپل اټمی پروګرام په اړه د نړیوال ټولنې اندیشنو ته جواب وایي.
په دې خبرو اترو کې د ایران اټمی مرکچی سید جلالی د ایرانی پلاوی مشرکوي او د شپګولو یو هیوادونو امریکا، روس، چین، برتانیا، فرانس او جرمني استازي د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتون په مشرۍ غونډه کوي. کوربه هیواد ترکیه به په دې خبرو اترو کې مستقیمه برخه نه اخلي. په تیرو کلونو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په جنیوا کې خبرې شوې وې. بیا دا خبرې اترې د 14 میاشتو لپاره په ټپه درېدلې وې او وروستۍ خبرې اترې چې د تیر کال دسمبر کې شوې وې یو څه ناڅه پرمختګ پکې شوې و. په استانبول کې به دغه مرکچیان د هغه نظر په بیا به حالې خبرې وکړي چې په سوند مواد باندې د یورانیم د پټلیدو په اړه دی. په دې نظر باندې موافقه د 2009 کال په اکتوبر کې شوې و چې وروسته بیا لمنځه یوړل شوه. د 2010 کال په می کې برازیل او ترکیه په خپل له ایران سره د عدلون بدلون د معاملې پریکړه خو دا د لویدیز لخوا هم رد شوه. د زیارت په ورځ د اټومي انرژي په نړیوالې ادارې کې د ایران استازي علي اصغر سلطانیه وویل ایران د دې وروستي وړاندیز تر شا درېدلې دي.
ولی تا الان که با شما صحبت میکنن تا هم اکنون
اوس مهال زه تاسو ته دا ویلی سم چې موږ دا وخت د تهران د پریکلیک ملاتړ کوو او دې ته تیار یو چې د ویانا له ډلې سره د سون توکیو یا د سوزیدو د موادو د تبادلې لپاره خبرې وکړو.
د یورانیم او سون موادو د تبادلې د معاملې له مخې ایران باید غنی یورانیم ورکړي او پر ځای به د نړۍ قدرتونه د تهران د تیبي پلاتونو ریاکتر ته سون مواد ورکوي. په استانبول کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو په دې لړۍ کې باید پر ایران باندې د لګیدل شویو بندیزونو لری کول هم په اجنډا کې وي.
د روسیې او د ټولو نورو ګډونوالو چې د دې شپږو هیوادونو په خبرو کې ناست دي دریز دادی چې د ایران د اټمی پروګرام او له دې سره د تړلو مسلې باید د خبرو مرکزی نقطه وي. خدا باید د ایجنډې یوازینی موضوع نه وي، نورې مسلې هم باید چې ایجنډې کې ګډې کړل شي، لکه ایران د اټمی انرژي له نړیوال اجان سره همکاري کوي او د اوسمهاله مسلو د هواری لپاره کار کوي، نو باید پر دې هواد د لګیدلو بندیزونو لری کول هم د خبرو یو نقطه وي.
د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد ویلي کچېری د نړۍ قدرتونه په دې خبرو اترو کې پرمختګ وړي نو پر ایران دی لګیدلې بندیزونه لری کړي.
د ایران پر اټومي لانجې په استانبول کې نن هم خبري کې چې دا خبري پرون پیل شوې په دې ارتباط مو د حسابي شهید رپورت واورید. روسیا وایي چې په ایران څخه کوم بندیزونه په دې ارتباط لګیدلې دي. کچرته په دغه خبرو کې پرمختګ وشو دا بندیزونه باید لری شي. روسا په پروانه خبرونه کې واوري چې لویدیز هیوادونه غواړي چې په بیلاروس باندې بندیزونه ولګوي. په دې اړه په روان خبرونه کې وروسته رپورت لرو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د آسیا پراختیایي بانک تاجکستان ته 130 میلیونه ډالر ورکړي چې ازبکستان ته تللې لوی لار پرې ورخوي. آسیایي بانک د جمعې پر ورځ ویل دا سړک د هغه 100 کیلومتره اوږدې لارې برخه ده چې له روسیې څخه د فارس تر خلیج پورې غځېدلې ده. د دغه نوي سړک پر غېدو سره به د شوروي اتحاد د وخت دا دوه دوست هېوادونه سره ونښلول شي. تاجکستان د 1990 لسیزې په کلونو کې کورنۍ جګړو سخت ځپلی دی. په دغو 160 میلیونو ډالرو به د تاجکستان او ازبکستان د ګډې پولې په اوږدو کې د موټرو او لاریو د تګ راتګ چارې اسانه شي. په کال کې شاوخوا 50,000 موټر او لارۍ د تاجکستان او ازبکستان له پولې څخه تېرېږي چې څلورمه برخه د تاجکستان شخصي او بار وړونکي نقلي وسایل دي. د آسیا پراختیایي بانک له 1990 کال راهیسې تاجکستان ته 200 میلیونه ډالره د مرستې او یا پور په بڼه ورکړې دي. اروپایي ټولنه غواړي د ازبکستان په جمهور رئیس اسلام کریموف باندې فشارونه زیات کړي تر څو په خپل هیواد کې د بشري حقونو وضع ښه کړي. کریموف د راتلونکي دوشنبې په ورځ د بلجیم مرکز بروسل ته سفر کوي. د اروپایي کمیسیون ویاند علی فیربیلی د جمعې په ورځ وویل د اروپایي کمیسیون د مشر مانویل باروسو او کریموف ترمنځ په کتنې کې به د بشري حقونو مسله د خبرو د اجنډا په سر کې وي. اروپایي ټولنې په 2005 کال کې اسلام کریموف وروسته له هغه په تور لیست کې شامل کړ چې په ختیځ ښار اندیجان کې د سلګونو مظاهره کوونکو د وژنې په اړه د نړیوالو پلټنو اجازه ورنکړه. په 2009 میلادي کال کې د ازبکستان په ولسمشر اسلام کریموف باندې لګول شوي بندیزونه لرې شول، خو د بشري حقونو فعالان وایي حکومت لا هم له بشري حقونو څخه سترې سرغړونې کوي. د اروپایي کمیسیون ویان زیاته کړه د اروپایي اتحادیې ټولو غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د ازبکستان د ګوښه کولو پر ځای دې له دغه هیواد سره د سختو شرایطو اړیکې وساتي. په اردن کې پرون په زرګونو ژورنالیستانو د جمعې له لمانځه وروسته د هیواد په مختلفو برخو کې مظاهرې وکړې او له پاچا دوهم عبدالله څخه یې وغوښتل چې د سر اعظم سمیر رفایي حکومت منحل کړي. له دې مخکې هم خلکو د جمعې له لمانځه وروسته د حکومت پر ضد مظاهرې کړې وې. پرون تر ټولو ستره مظاهره د اردن په مرکز امان ښار کې په حسیني مسجد کې وشوه چې د پولیسو په وینا شاوخوا 4,000 کسانو پکې برخه اخیستې وه. د سودان د انتخاباتو کارکونکو وایي چې په جنوبي سودان کې د ټول پښتني د رایو زیاته برخه شمیرل شوې او په سلو کې 99 خلکو له شمال څخه د جلا کېدو په ملاتړ رای ورکړي. او د بیلاروس واکمن جمهور رئیس الکساندر لوکاشنکا د جمعې په ورځ د یوې بلې 15-کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. د اروپایي اتحادیه او متحده ایالاتو استازي مراسمو ته نه و ورغلي او د لوکاشنکا پر رژیم باندې په بندیزونو لګولو غور کوي. نړیوالو په بیلاروس کې د دسمبر د 19 نیټې انتخاباته ورپسې د مخالفانو ټکول سخت غندلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپورټ جانقا علي کوزای اوروي.
الکساندر لوکاشینکا د جمعې په ورځ لوړه وکړه او د څلورمې دورې لپاره د بیلاروس د جمهور رئیس په څوکۍ کې ناست. لوکاشینکا په مرکز منسک کې د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې لوړه پر ځای کړه.
زاستوپایوچی نا پاسادو پرزیدنت ریسپوبلیکی بیلاروس
د بیلاروس د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې ل بیا ټاکل کېدو سره لوړه کوم چې د بیلاروس د جمهوریت د خلکو لپاره به په صداقت خدمت کوم. د فرد او دباو د حقونو، ازادیو او د اساسي قانون درناوی او رعایت او ساتنه وکوم. خپل راسپارل شوی دنده به په پوره دقت او خیاري سره سرته رسوم.
لویدیزو هیوادونو له بیلاروس څخه غوښتي هغه مخالف فعالان د خوشی کړی چې په منسک کې د سراسري مظاهرو په جریان کې نیول شوی دي. په دې کسانو کې د جمهوري ریاست څلور تنه کاندیدان چې د لوکاشینکا په مقابل کې ولاړول هم شامل دي. پولیسو د دسمبر په 19 د خلکو ستره مظاهره خوره کړې وه او شاوخوا 200 کسان نیولې ول. د دې کسانو شاوخوا 10 تنه د عامه نظم د ګډوډولو په تور د اوږدې مودې د بند په سزا محکوم شوې دي. د اروپایي اتحادیې وزیران به د جنوري د میاشتې په 10 جرګه شي او د لوکاشینکا پر رژیم باندې د بندیزونو په لګولو او یا نه لګولو به پریکړه وکړي. لوکاشینکا د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال اروپایي هیوادونو ته د خبرداري په ډول وویل د دې هیواد په چارو کې مداخله نه کوي.
زه غواړم د بیلاروس په دیتو ته یوه عقلانه یادونه وکړم. د خپل کور په ګاونډ کې ورته تیل ما چوي دا اور به تاسو ته هم پراخ شي.
لوکاشینکا پولند او جرمني د بیلاروسي په پاڅون او شخړو کې تورن کړي، خو دواړو هیوادونو دا ادعا رد کړې ده.
خبری مجله اوري.
د البانیا روغتیایي کارکونکي وایي د هیواد په مرکز تیرانا کې د جمعې په ورځ د پولیسو او د مخالف سوسیالیست ګوند د ملاتړو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتو کې درې تنه وژل شوي دي. پولیس وایي د سریعظم صالح بیرشا له دفتر بهر یې د راټولو شویو خلکو د خورولو په مقصد هوایي ډزې وکړې. له اوښکې بهونکې ګاز او اوبو څخه یې هم کار واخیست. دا لانه د څرګنده چې وژل شوي کسان د پولیسو په ګولیو لګېدلي او که څنګه. د ورځې په سر کې شاوخوا 20,000 کسان راټول شوي وو. د اداري فساد لوجه د حکومت د استعفا غوښتنه کوله او د صدارت ماڼۍ ته نږدې په پولیسو د ډبرو گزارونه کول. له همدې خبر سره د ازادي راډیو د دې ساعت خبري مجله سرته رسیږي. په بلې خبري مجله کې ملیحه احراري له تاسو سره ده. مخکې تر دې چې له تاسو سره سلام علیکم وکړي زه به ورته شراغلاست وایم. ملیحه جانب
خیر تشکر آقای شیبر و ما بر شما مانده نباشین میگویم. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. 7:30 دقیقه است. نخست توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب میکنم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از سفرش به مسکو و افغانستان بازگشت. یوناما در مورد دستوری حامد کرزی در رابطه با تعویق افتتاح ولیسی جرگه عمیقا ابراز نگرانی کرد. از افزایش نیروهای افغان به 400,000 تا سال آینده امریکا در نظر ندارد حمایت کند. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه دعوت رئیس جمهور کرزی را برای بازدید از افغانستان پذیرفته است. وضع آب‌های زیرزمینی در کابل نامساعد و مقدار آب برای سالهای آینده ناکافی سروی شده است. مذاکرات میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در استانبول امروز قرار است از سر گرفته شود و اما در مذاکرات دیروز از پیشرفت اندکی گزارش شده است. بانک انکشاف آسیایی توافق کرد که $120 میلیون برای اعمار جاده‌ای که تاجیکستان را به ازبکستان وصل کند کمک می‌نماید. و در سودان با شمارش اکثریت آرا تقریبا 99% مردم در جنوب سودان خواهان استقلال از بخش شمالی این کشور شدند. با سابقه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب و مصاحبه با کارشناسان را هم در این برنامه گنجانیده ایم. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:32 دقیقه است و حالا توجه کنید به گزارش ها. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از سفرش به مسکو به افغانستان بازگشت. او در دیدار با همتای روسیهش دمیتری مدودف بر تقویت روابط با روسیه تاکید کرد و گفت افغانستان به کمک های روسیه در بخش بازسازی نیاز دارد. جزئیات این گفتگو چیست؟ گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی از مصطفی صدیقی.
رهبران افغانستان و روسیه در دیدارشان در مسکو توافقنامه ای را امضا کردند که میتواند زمینه را برای سهمگیری روسیه در پروژه های مهم اقتصادی در افغانستان مساعد بسازد. این پروژه ها مشمول آنهای هم میشوند که بعد از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 میلادی ناتمام باقی ماندند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش آماده است تا این پروژه ها را به سر برساند. روسیه میخواهد که افغانستان همسایه نزدیک روسیه یک کشور مستقل و بارفاه باشد، کشور با نهادهای توانمند که بتواند به طور مستقلانه آیندهش را تضمین کند. روسیه قبلا گفته بود که زیربناهای زمان شوروی سابق را در افغانستان بازسازی خواهد کرد، مشروط بر این که جامعه جهانی پول آن را تهیه کند. رئیس جمهور کرزی گفت که افغانستان برای بازسازی این زیربناها به حمایت روسیه نیاز دارد. او به روابط و ارزش‌های فرهنگی و تاریخی مشترک میان افغانستان و روسیه اشاره کرد که به سالهای 1800 میلادی برمی‌گردد. از سال 2002 میلادی و این سو روابط ما با روسیه تقویت شده و بهبود یافته است، زیرا روسیه هم با همان نگرانی ها و خطرات روبروست که دیگر کشورهای جهان در افغانستان، پاکستان و در مجموع در منطقه با آن روبروستند. رئیس جمهور کرزی گفت که افغانستان آماده است تا به منظور تقویت بیشتر روابط با روسیه هرچه در توان دارد انجام بدهد. او افزود که میزان روابط تجاری افغانستان با روسیه در سال گذشته به $500 میلیون آمریکایی می‌رسید و تکنولوژی روسیه می‌تواند نقش مهم را در بخش سکتور انرژی در افغانستان بازی کند. قرار است متخصصین روسی در بخش عصری‌سازی بند برق نقلو کمک کنند و همچنان گفته می‌شود بندهای برق کوچک دیگر را در دیگر مناطق افغانستان بسازند. روسیه همچنان در مورد بازسازی تونل سالن که از اهمیت استراتژیک برخوردار است صحبت میکند. در بخش نظامی مدودف وعده کرد که روسیه در بخش تعلیم و تجهیز نیروهای افغان هم کمک خواهد کرد. وقتی از رئیس جمهور کرزی پرسیده شد که آیا فکر میکند که ایالات متحده آمریکا در افغانستان دچار اشتباهات در جریان عملیات نظامی شده باشد، جواب رئیس جمهور این بود که صحبت در این مورد پیش از وقت خواهد بود.
گزارش بود در رابطه با سفر حامد کرزی به روسیه. رهبران افغانستان و روسیه در دیدارشان در مسکو توافقنامه‌ای را امضا کردند که میتواند زمینه را برای سهمگیری روسیه در پروژه های مهم اقتصادی در افغانستان مساعد بسازد. این پروژه ها شامل آنهای هم می شود که بعد از خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در سال 1989 ناتمام باقی ماندند. مصطفی صدیقی با عزیز الله کرزی سفیر افغانستان در مسکو مصاحبه کرده و پرسیده است که روسیه می خواهد مشخصا کدام پروژه ها را در افغانستان بازسازی کند.
مشکل اساسی در این موضوعی بوده که روسا حاضر نبودند که در اعمار پروژه ها به طول مناقصه در بازار آزاد شرکت کنند. گفتنی برای ما چیز نبست در زندگی حیات اقتصادی نه، ما در این رقابت ها اصلا نه تجربه داریم نه این کار کرده می توانیم. ولی اگر برای ما بدون مقایسه و مزایده رابط دولت با دولت باشه، ما حاضر هستیم با شما در ایران کمک هم بکنیم و حتی به حیث سهیم باشیم امرا شما جین ونچر بسازیم که در اون پروژه کود برق مزار است و بند نو است در نغلو برای برق آبگردان است و همچنان پروژه کیلگای است و پروژه غازی آباد است و سالنگ است و پروژه های دیگر.
جناب کرزی، همونطور که شما هم اشاره کردین، روسیه قبلا گفت که زیربناهای زمان شوروی سابق را در افغانستان بازسازی خواهد کرد مشروط بر این که جامعه جهانی پولش را تهیه بکنه. حالا در این دیدار رئیس جمهور کرزی با همتای روسیه‌اش در این مورد چه تحول نو وجود داره؟ اگر داره لطفا در این مورد توضیح بدین.
در جریان مذاکرات هیچ حرفی از تمویل پروژه توسط مؤسسات بین المللی حرفی به میان نیامده. اونا میگفتند که بهتر راهی است که دولت افغانستان با دولت روسیه فدراتیو معامله بکنه. این که افغانستان سهم خود از کجا میگیره و هیچ اینا تذکری هم ندادن. ما برشان میگفتیم که ما یک چیز بسیار ضرورت داریم، اگر شما اعمار را میکنین، اگر شما مثلا پروژه را اثر میسازین و یا او را خراب شده تکمیل میکنین، باید بروی تکنولوژی جدید باید محاسبه کنیم نه وقت قدیم. و اینا قبول کردن و گفتن ما در شرایطی هستیم که تکنولوژی جدید استفاده میکنیم و ما میتونیم که با شما در این را کمک بکنیم.
قبلا جناب کرزی حتما در جریان هستین که وقت شوروی سابق با افغانستان کمک میکرد، کمک های بلاعوض خوانده میشد. آیا این کمک هایی که در بخش بازسازی پروژه های زیربنایی و اقتصادی قرار است انجام شود بلاعوض خواهند بود یا خیر؟
اینا کلمه بلاعوض یا اصطلاحاتی که در زمان اقتصاد سربسته دوران شوروی صحبت می شد هیچ کلمه ذکر نکردند. اینا بیشتر روی مساعدت های دولت فدراتیف روسیه به افغانستان و همکاری های متقابله می گفتند که سهولت های برای روسا در سرمایه گذاری در افغانستان داده شود، به کمپنی های روس اجازه داده شود که در افغانستان کار بکنند، شرایط امنیتشان از طرف دولت افغانستان تامین شود، مسائل ویزه و مسائل بودوباششان و ایناشان در افغانستان زیر یک سیستم امتیاز شکل به اینا داده شود که اینا بتوانند کار خود بکنند. در این مورد گپ زده شده، اما در مورد کمک های بلاعوض یا کمکی که به یه طور عنوان باشه هیچ به این اشاره نشد.
رئیس جمهور افغانستان از همتای روسیش دعوت کرد که از افغانستان دیدن بکنم. در این مورد مشخصا گفتم میتونین که دمیتری مدودف قرار است کی از افغانستان دیدن کنه؟
رئیس دولت افغانستان با اشتیاق نارا گفتن که انقریب شما را در کابل باید ببینیم و اونا هم با یک تبسم فوق العاده مهربانه و دوستانه قبول کردن و گفتن بسیار آرزو دارم که هر چه زودتر از افغانستان دیدن کنم و این کار وزارت خارجه ماست که این دعوت ترتیب بکنه که من هر چی به افغانستان مسافرت کنم. گویا در پنسیب پذیرفته شده، منتها تاریخ مشخص و معینش تا کنون تعیین نشده.
عزیز الله کرزی سفیر افغانستان در مسکو بود و جزئیات ملاقات هیئت افغانی و روسی در مسکو روی کمک های روسیه برای افغانستان.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ایالات متحده آمریکا در نظر ندارد از برنامه افزایش قوای امنیتی افغان تا سال 2012 به 400 هزار نفر حمایت کند. این در حال است که گفته شده تلاش می شود تا با بلند بردن کیفیت و کمیت قوای امنیتی افغان مسئولیت های امنیتی به آنها سپرده شود. جزئیات بیشتر در مورد از قادر حبیب که در رسانه ها بازتاب یافته است.
ایالات متحده آمریکا برنامه آموزش 10,000 تن از قوای تازه امنیتی افغانستان را به خاطر نگرانی از مصارف و کیفیت آموزش افراد تازه جذب شده تصویب نخواهد کرد. مقامات افغان و خارجی در کابل انتظار داشتند این برنامه که بر اساس آن رقم قوای امنیتی افغان تا اکتبر سال 2012 به 378,000 تن می رسید در هفته جاری تصویب شود. در حال حاضر هدف تعیین شده رقم پرسنل قوای امنیتی افغان تا ماه اکتبر سال جاری 350,000 می باشد. اما یک مقام در قصر سفید که نخواست نامش افشا شود با آژانس خبری رویترز گفته است قصر سفید آماده نیست که به این زودی از برنامه افزایش قوای افغان حمایت کند. اداره اوباما در تلاش است تا فشارها به خاطر کاهش در مصارف و پایان آوردن فرق بزرگ در کسر بودجه را رفع سازد. ایالات متحده 29 میلیارد دلار را برای آموزش و تجهیز قوای امنیتی افغانستان تخصیص داده که بیش از نصف این کمک ها از سقوط رژیم طالبان به این طرف در اختیار افغانستان قرار گرفته است. از این جمله تنها 9 میلیارد دلار در این زمینه به سال مالی 2010 اختصاص داده شده بود. پلیس و اردوی افغانستان در حال حاضر به 266,000 تن می رسد، اما تلاش ها در زمینه جلب و جذب این قوا به خاطر کاستی های موجود در افراد تازه جذب شده با موانع روبرو بوده است. بنوشته رویترز اکثر این افراد سواد ندارند، نسبت فرار در میانشان بلند می باشد و پرسش های هم در مورد وفاداری این افراد وجود دارد. بسیاری از قماندانان نظامی به این باورند که افغانستان برای مبارزه با شورشیان به یک قوای 400,000 نفری پلیس و اردو نیاز دارد. هفته گذشته وزارت دفاع افغانستان نیز گفت که برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی تا سال 2014 به قوای امنیتی 400,000 نفری نیاز می‌باشد. بناشته رویترز واشنگتن تلاش می‌کند تا به مردم آمریکا که دید منتقدانه نسبت به جنگ در افغانستان دارند نشان دهد که با وجود سطح بلند خشونت‌ها دستاوردهای صورت گرفته است. رویترز از قول قماندانان نظامی می‌نویسد که می‌گویند افزایش سربازان خارجی در سال 2010 موجب فرار طالبان از مناطق کلیدی در جنوب افغانستان گردید. اما روشن نیست که آیا این سربازان دستاوردهایشان را حفظ خواهند کرد و کمربندهای امنیتی را گسترش خواهند داد یا نه. برعکس عراق، جایی که صادرات نفت به حکومت این کشور فرصت آن را می‌دهد تا مصارف امنیتی را بپردازد، در افغانستان زمینه آن مساعد نیست تا حکومت حداقل بخش مصارف قوای امنیتیش را تمویل کند.
هفته 43 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. به اساس یک سروی تازه در حوزه شهر کابل روشن شده است که وضعیت آب‌های زیرزمینی در کابل نگران کننده است. به اساس مطالعاتی که توسط مؤسسه همکاری های تکنیکی ژاپن در کابل انجام شده گفته می شود اگر در مصرف آب‌های زیرزمینی در کابل صرفه‌جویی نشود و برای جلوگیری از آلودگی آن تصمیمی گرفته نشود، عواقب ناگوار و غیر قابل کنترل در پیش رو خواهد بود. جزئیات این موضوع در گزارشی از فوزیه احسان که با صدای سخنگوی وزارت معادن افغانستان آغاز می شود.
دقیقاً اگر شما متوجه شدید که استفاده غیر استاندارد دو چاهای خودسر، همچنان چاهای سپتیک، این همش عوامل است که تصویرات خود را بر جا گذاشته و آبای کابل را از یک طرف از لحاظ کمی زیر سوال برده که بدون شک کثرت نفوس سبب شده و جانب هم سبب آلودگی و ملوث شدن ای آب ها همین وضعیت بده که در شهر کابل از لحاظ محیط زیستی حاکم است این سبب تخریب و یا آلوده شدن آبهای زیرزمینی هم شده.
جواد عمر میگوید وزیر معادن افغانستان تعهد کرده است که تا 6 ماه آینده پالیسی جدید را به هدف تنظیم آبهای زیرزمینی حوزه کابل آماده ساخته و به منظور تطبیق آن را به کابینه پیشکش میکند. بر اساس گزارش مؤسسه جایکا در صورتی که در مصرف آبهای زیرزمینی صرفه جویی نشود و به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر آن اقدامات لازم صورت نگیرد، عواقب ناگوار در پیش خواهد بود. در این حال کارشناسان افغان تغییر اقلیم و نبود کانالیزاسیون در شهر کابل را از علتهای دیگری می‌دانند که باعث کمبود آبهای زیرزمینی و آلودگی آن شده است. دوست محمد امین، معاون پیشین اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان، در این مورد می‌گوید
عوامل دیگه از این وجود داره که برندگی او چنیست که دوباره آب زیرزمینی را تغذیه کنه. بارش برف چیزان بسیار کم شده، برای شما معلومه که از نظر به کلایمت چینج تغییر اقلیم شما بکنید که دید موضوعات آوار بسیار گرم ساخته، یکی کارخانه که خودسر جور شده برای دید که آوال دانه چاید خوب کلالیسون برای دید جور شده. دوم دو کسانی که غیر قانونی چای امریکا میکنن و از زراعت استفاده میکنن، غیر قانونی سوجه.
مقامات وزارت معادن افغانستان در حالی از خرابی وضعیت آبهای زیرزمینی حوزه کابل خبر دادند که مسئولین اداره ملی حفظ محیط زیست افغانستان وضعیت هوای شهر کابل را نگران کننده خوانده و گفتند هوای کابل به حد تخریب شده که صحت باشندگان این شهر را تهدید میکند و مقدار کافی اکسیژن در هوای کابل وجود ندارد. مقامات حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا و تکمیل شدن فیصدی اکسیژن مورد نیاز هوای شهر کابل قبل از این روزهای پنجشنبه را تا پایان سال جاری رخصتی اعلام کردند و همچنان گفتند به خاطر جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل روی یک طرح تازه کار میکنند.
سلام مرا از رادیو آزادی میشنوید. 7:46 دقیقه است. بار دیگر توجه کنید به فشرده خبرها. یوناما در مورد دستور حامد کرزی برای به تعویق انداختن افتتاح ولسی جرگه ابراز نگرانی کرده است. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه دعوت حامد کرزی را برای بازدید از افغانستان پذیرفته است. از افزایش نیروهای افغان به 400 هزار تا سال آینده میلادی امریکا در نظر ندارد حمایت کند. وضع آب‌های زیرزمینی در کابل نامساعد خوانده شده است. مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در استانبول قرار است امروز از سر گرفته شود. و در سودان با شمارش اکثریت آرا تقریبا 99% مردم در جنوب سودان خواهان استقلال از بخشش مالی این کشور شدند. گزارش ها از رادیو آزادی. صدها مهاجر افغان در ولایات کرمان و بلوچستان و سیستان ایران هفته گذشته بازداشت شده و به کمپ های سرحدی برای اخراج انتقال داده شدند. مقامات ایران حضور افغان ها در این مناطق را غیر قانونی می خوانند. ادعای این اقدام ایران را رفتار در انتقام جویی از مظاهره اخیر شهریان کابل در مقابل سفارت ایران خواندند. جزئیات را در گزارشی از سیدسان خبرنگار رادیو آزادی در ایران می شنوید.
بعضی از مقامات در ولایت سیستان و بلوچستان ایران جمع‌آوری و دستگیری افغان‌ها را در شهرهای زایدان، زابل، کرمان، یزد طی یک هفته گذشته بیشتر از 1000 نفر اعلان کرده و گفتند که برخی افغان‌های مهاجر در کمپ‌ها انتقال داده شده و بعضن هم از ایران اخراج شدند. به گفته مقامات نیروی انتظامی و پلیس سیستان و بلوچستان اکثر افغان‌ها هنگامی که قصد تردد از شهرهای سرحدی به سوی شهرهای مرکزی ایران را داشتند توسط ماموران دولتی ایران دستگیر شدند و همچنان به گفته همین مقامات عده زیاد دیگری از همین افغان‌ها به دلیل حضور غیر قانونیشان در شهرهای یزد، کرمان، رفسنجان و برخی جاهای دیگر نیز توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شدند. گرچند جمع‌آوری و دستگیری افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت یا غیر قانونی‌ها در شهرهای مختلف ایران همیشه یک امر عادی بوده، اما برخی از تحلیلگران امور عقیده دارند که اقدامات سختگیرانه اخیر مقامات محلی در ولایات سیستان و بلوچستان و کرمان ایران نسبت به افغان‌های مهاجر در این مناطق و یا بعضی از شهرهای دیگر ایران شاید یک عمل مقابله به مثل باشد که در چند روز گذشته ایده در کابل و هرات علیه سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران در قبال افغانستان دست به مظاهره زده بودند. در هر حال در صورت ادامه چنین فشارها بالای افغانها در ایران در این فصل سردی هوا پریشانی و گرفتاری افغانهای مقیم ایران بعد از این بیشتر خواهد شد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
نگاهی بود به وضع مهاجران افغان در ایران و حالا با سابقه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب از غفور متین میشنوید.
رویدادها و اوضاع افغانستان در محراق توجه اکثر روزنامه‌های چاپ غرب قرار گرفته. از جمله روزنامه معتبر نیویورک تایم چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط فرمان آقای کرزی مبنی بر تعویق افتیدن آغاز کار پارلمان جدید افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در این انگامه که رئیس جمهور کرزی یک محکمه را مخالف مواد قانون اساسی موظف ساخته تا ادعاها مبنی بر تقلب کاری در انتخابات پارلمانی را بار دیگر مورد تحقیق و بررسی قرار بدهد، صدور فرمان او راجع به تعویق انداختن آغاز کار پارلمان جدید مشخصا جسورانه و بیباکانه می باشد. روزنامه می افزاید نیروهای اطلاع بر رهبری ایالات متحده امریکا اخیراً در جنوب افغانستان به پیشرفت‌های نایل آمدند. اما اگر افغان‌ها ببینند که حکومت خودشان از مشروعیت و کفایت برخوردار نیست، این پیشرفت‌ها که به سختی به دست آمده دوباره از بین خواهند رفت. تحمل غیر معدود و نمایان کرزی برای فساد اداری اقارب و وابستگان او از یک طرف و عدم توانایی او برای تحمیل دادن خدمات اساسی برای مردم افغانستان از جانب دیگر، همین اکنون دو نقطه بزرگ جلب و جذب شورشان طالب است. قابیدن و قبضه کردن رسوا و نمایان دیگر قدرت یقیناً که کارها را خرابتر خواهد ساخت. به نوشته روزنامه، افغانستان با یک حکومت حسابده ضرورت دارد که در آن تمام گروه ها و مناطق افغانستان به صورت منصفانه و عادلانه نمایندگی داشته باشند. بناهن هر قدر که آغاز کار پارلمان به تعویق انداخته شود، به همان اندازه کرزی توسط صدور فرمان روایی خواهد کرد. روزنامه ی دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود زیر عنوان از ریویژنیزم طالبان چه کسی نفع میبرد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. فاروق وردک وزیر معارف و متحد کلیدی آقای کرزی ادعا نمود که رهبری طالبان بعد از این مخالف تعلیم دختران نمی باشند. سوال این نیست که آیا این ادعا درست است یا خیر، اما معلمین و شاگردانی که به صورت دوامدار توسط حملات طالبان ترور و کشته می شوند این ادعا را مضحک و خنده‌آور می خوانند. حال سوال اینجاست که چرا یک مقام دولتی افغانستان مانند فاروق وردک به چنین ادعای نادرست دست می زند؟ روزنامه گاردین می نویسد ارقام و احصایه های وزارت معارف نشان می دهد که از ماه مارچ تا ماه اکتبر سال 2010 20 مکتب توسط بم ویران و حداقل 120 شاگرد و معلم در همین مدت توسط حملات طالبان کشته شدند. با نوشته روزنامه، عوض تلاش جهت نرم کردن تصور مترادف از یک گروه نابکار که بالای زنان و دختران ستم و بیداد روا می دارد، بهتر است وزیر معارف توجه را بالای افزایش زمینه‌های تعلیم و حمایت از دختران علیه حملات متمرکز بسازد.
هفت و 53 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا هم توجه کنید به خبرها. دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در مورد دستور حامد کرزی برای به تعویق انداختن افتتاح ولسی جرگه عمیقا ابراز نگرانی کرده است. حامد کرزی چند روز پیش دستور داد که گشایش ولسی جرگه جدید تا یک ماه دیگر به تاخیر بیفتد. در اعلامیه یوناما آمده است که سازمان ملل متحد یکجا با ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می‌خواهند ولسی جرگه هر چه زودتر کارش را آغاز کند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان گفته است آقای کرزی این دستور را با درخواست محکمه اختصاصی برای رسیدگی به شکایات نامزدان معترض صادر کرده است. محکمه از حامد کرزی خواست برای اینکه وقت بیشتر برای رسیدگی به شکایات در اختیار داشته باشد، باید افتتاح پارلمان را به تعویق بیاندازد. بسیاری از نامزدان رایافته به ولسی جرگه این محکمه را غیر قانونی خواندند و گفتند که روز یکشنبه 3 مایدل ولسی جرگه جدید را افتتاح خواهند کرد. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه دعوت حامد کرزی برای بازدید از افغانستان را پذیرفته است. در اعلامیه مشترک آمده است که مدودف با قدردانی این دعوت را پذیرفته اما تاریخ آن را مشخص نساخته است. دو رهبر توافقنامه‌ای را در مورد همکاری اقتصادی میان روسیه و افغانستان و تقویت روابط دیپلماتیک امضا کردند. در اعلامیه کرملین آمده است که قرار است روسیه چندین برق بند برق و پهنتون پل تکنیک را در افغانستان بازسازی کند. مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در استانبول قرار است امروز از سر گرفته شود. در مذاکرات دیروز از پیشرفت اندک گزارش شده است. مقامات میگویند همه جوانب موضع خود را نگه داشتند. با نقل از عضوی از هیئت ایران به نام زهروند گفته شده است که در این مذاکرات روی این مسئله که ایران از غنیسازی یورانیوم دست بکشد بحث نمی کنند. توقف برنامه غنیسازی یورانیوم خواسته اصلی جامعه غرب از ایران است و تاکنون شورای امنیت ملل متحد 4 مجموعه از تحریم‌های اقتصادی بر ایران را وضع کرده است، اما ایران می‌گوید این برنامه را به هدف سال‌آمیز دنبال می‌کند. بانک انکشاف آسیایی توافق کرد که $120 میلیون را برای ساختمان جاده‌ای که تاجیکستان را به ازبکستان وصل کند کمک می‌کند. این بانک دیروز گفت این جاده بخشی از شارای 7000 کیلومتری است که از روسیه به خلیج فارس امتداد خواهد یافت. این پروژه خطوط ترانسپورت میان دو جمهوری سابق اتحاد شوروی را اعاده خواهد کرد. توری بلیر صدر اعظم سابق برتانیا دیروز گفت با وجود نگرانی های قانونی گفته بود که از عملیات نظامی علیه رژیم صدام حسین حمایت خواهد کرد. بلیر این موضوع را در دومین حضورش در مقابل هیئت تحقیق از جنگ عراق در برتانیا ابراز کرد و گفت در اعلامیه کتبی گفت که مشاوره حقوقیش را در مورد اینکه حمله بر عراق بدون صدور قطعنامه دومی از سوی سازمان ملل متحد غیر قانونی خواهد بود نادیده گرفت. در اولین حضورش در مقابل این هیئت بلیر یک سال قبل گفته بود که صدام حسین تهدیدی به جهان بود و از عملیات نظامی به خاطر برکناری او از قدرت احساس ندامت نمی کند. مقام های انتخابات در سودان میگویند که با شمارش اکثریت آرا تقریبا 99% از مردم که در جنوب سودان زندگی میکنند خواهان استقلال از بخش شمالی این کشور شدند. مقامات یک شفاخانه البانیا میگوید که 3 نفر در شهر تیرانا در جریان درگیری میان پلیس و هواداران حزب سوسیالیست مخالف حکومت این کشور کشته شدند. پلیس میگوید به دنبال استفاده از گاز اشکاور به خاطر هشدار به اعتراض کنندگان تیراندازی هوایی کرده است. هنوز معلوم نیست که قربانیان در تیراندازی پلیس کشته شدند یا نه. قبلا مظاهره چیان که تعدادشان تقریبا به 2000 نفر میرسید خواهان استعفای مقامات ارشد حکومت شدند و بر دفتر اصلی پلیس سنگ و چوب پرتاب کردند. و همانطور که گفته آمده مقامات انتخابات در سودان میگویند که با شمارش اکثریت آرا تقریبا 99% مردم که در جنوب سودان زندگی میکنند خواهان استقلال از بخشهای شمالی این کشور شدند. کمیسیون همه‌پرسی جنوب سودان میگوید 3,400,000 نفر خواهان ایجاد دولت مستقل میباشند. در جنوب سودان بیشتر مسیحیان زندگی میکنند در حالی که شمال این کشور بیشتر مسلمان نشین است. جزئیات همین موضوع در گزارشی از مصطفی صدیقی.
به نظر می رسد که جنوب سودان جدیدترین کشور مستقل جهان شود. نتایج ابتدایی همه پرسی ماه روان نشان داد که تقریبا 99% از رای دهندگان خواهان جدایی از بخش شمالی این کشور شدند. کمیسیون همه پرسی جنوب سودان این نتایج را دیروز منتشر کرد. انتظار می رود شمارش آرا تا پایان ماه جنوری تمام شود و نتایج نهایی در اواسط ماه فوریه امسال اعلان شود. در جنگ داخلی 22 ساله سودان بیش از 2 میلیون سودانی که در جنوب این کشور زندگی می کردند جان دادند و 1 میلیون دیگر از خانه هایشان بیجا شدند. جنوب سودان مسیحی نشین و شمال این کشور بیشتر مسلمان نشین است. جنگ داخلی در این کشور توسط تفرقه‌های مذهبی و قومی و همچنان منازعه بر سر تیل که بیشتر در جنوب این کشور موجود است تشدید شد. بسیاری از رای دهندگان در جوبا مرکز سودان جنوبی گفتند که استقلال آزادیشان است. ایمانوئل کری یکی از رای دهندگان گفت که او از همان ساعت اول پیش از همه پرسی خیلی منتظر بود تا رأیش را به خاطر رهایی از بردگی به صندوق برزد. من شب خواب نکردم. ساعت 3 آمدم و دریافتم که مردمان دیگر حتی ساعت 12 شب آمده بودند. بله، اینجا آمدم که رأی بدهم و شاهد جدایی باشم. مثل یک برده هستم، اما وقتی امروز رأی دادم دیگر هرگز برده نخواهم بود. به خاطر میزان بلند بیسوادی در جنوب سودان از رأی دهندگان خواسته شد تا از نشان دستشان استفاده شود. یک دست نشانه استقلال و دو دست نشانه وحدت. اگر این نتایج ابتدایی این رای گیری تصدیق شود، انتظار می رود که جنوب سودان در اوایل ماه جولای امسال به حیث یک کشور مستقل عرض اندام کند. اما یک تعداد از مسائل باید بین دو بخش شمالی و جنوبی سودان به شمول تثبیت سرحدات نهایی میان این دو منطقه حل شود. از سوی دیگر جنوب سودان با مشکل درگیری های فرقه‌ای مواجه است و این منطقه که تقریبا به اندازه فرانسه است صرفا چند کیلومتر سرک پخته دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. درنگی بود بر حوادث اخیر در سودان.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و در اینجا می رسیم به پایان مجله های خبری حوال صبح. برنامه های یک ساعته ما آغاز می شود. همکارم احمد شیبر با شماست.
ملیح جان مننه و اوریدونکو ته سلامونه. روان خبرونه مو د یو ساعت په مخده پرې خبرونه کې